مسؤولین وایي چې د یو شمیر صرافانو د پیسو د لیږد جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان بانک د اماړیکو مسؤول ایمال آشور نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږد په برخه کې یو شمیر صرافانو مرکزي بانک ته راپور نه ورکوو او دغه شانې د بانکدارۍ د قانون خلاف کار کوو چې دغې مسلې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی وو. آشور وایي چې دغه پرېکړه په هیواد کې د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف شوې ده.
نو مرکزی بانک تصمیم ونیو او پریکړه وکړه چې هر هغه عرضه کوونکی د پولي خدماتو چې د مرکزی بانک څخه جواز اخیستی او راپور نه ورکوي مرکزی بانک ته د معاملاتو په اړه باندې دا ټول جوازونه واخلي چې دقیقا اتیا داسې جوازونه موږ لغوه کړي چې مرکزی بانک د انتقال د پیسو په اړه باندې راپور نه ورکوو.
آشور وایي چې د 2014 میلادي کال لمې میاشتې څخه د 2018 میلادي کال تر همدغې میاشتې پورې په رسمي ډول له بانکونو څخه 322 د پیسو د انتقال معاملې شوي دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګرو او پانګوالو د 2,200,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته پیسې لیږلي دي. آشور وایي کچېري سوداګر په رسمي ډول د بانکونو څخه بهر ته پیسې انتقال کړي، دا د افغانستان د اقتصادي پراختیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د آسیا د پراختیایي بانک له مشر تام پنیلا سره په کتنه کې په پراختیایي پروژو کې د وخت ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د آسیا پراختیایي بانک د طرز العمل په نوي کېدو او د ټاپي پروژې د کار په دوام خبرې وکړې. د مالی وزارت د اماړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په دغه کتنه کې د ریل پټلۍ د پروژې د چارو د ګړندیتو په اړه هم خبرې وشوې. رحیمزی وایي چې په افغانستان کې د دغو پروژو د پراختیا په پایله کې اقتصادي وضعیت پیاوړی کیږي. د اقینې د ریل پټلۍ پرانیستل له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ او د ټاپي پروژې پرانیستل د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1200 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه هم په ویب سایت او په فیسبوک پیدا کولای شي. د پاناما په خوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د 3 کلنې په عمر مړ شو. نوریګا چې د 1997 کال په دسمبر کې پر پاناما د امریکا د پوځي غل پترس کې له قدرت لری کړی شو او د امریکا میامی ته لیکدول شوی وو. ولس کال د امریکا په زندان کې تیر کړی. نوریاس نوری په راپور کې د جنرال نوریګا ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
د پاناما ولسمشر خوان کارلوس وارلا د پاناما د پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې خبر اعلان کړ. وارلا په خپل تویتر پاڼه کې لیکلی چې د نوریګا په مړینې سره د تاریخ یو فصل وتړل شو، خو د په وینا د هغه لور او کورنۍ بیا هم د دې مستحق دي چې نوموړی په سوله ییز ډول خاورو ته وسپاري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جنرال نوریګا چې د امریکا متحده ایالاتونو ته جاسوسي کوله وروسته واشنگتن د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ او د 1997 کال په پای کې پر پاناما د وزیر غل پترس کې له قدرت لري کړه او میامی ته ولېګدو. نوریګا ولس کال د متحده ایالاتونو په زندان کې تیر کړل وروسته فرانسې ته واستول شو چې هلته پر د لګول شو تورونو په خاطر محاکمه شي. نو موړی چې د 1993 او 1997 کلونو ترمنځ د خپل واکمنۍ په موده کې د خپل سیاسي مخالفانو د وژلو په تور په پاناما کې مجرم پیژندل شوی و. د عمر وروستي کلونه د دې هیواد په زندان کې تیرول. د رویټرز په لیکنه نوریګا ډیر وخت د امریکا د مرکزی استخباراتو له ادارې سره همکاري درلوده او په سیمه کې چې د چپی اړخو وسلوال پاتسونونه اوج ته رسېدلي وو د امریکا لپاره یو ګټور متحد و. مشر جورج بوش چې هغه وخت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر و پر پاناما پوځي یرغل ته اجازه ورکړه چې په نتیجه کې د نوریګا د پیسو سپینولو او د کوکاینو قاچاق ته د پایټکه کېښودل شو. ویل کېږي چې هغه د مخدره موادو مشهور کولمبیایي قاچاق وړونکي پابلو اسکوبار په څېر سیمه له مهمو قاچاقلونکو سره انکار کاوه. نوریګا چې ورستی کلونه په پاناما کې په زندان کې تیرول، تیر جنوري په میاشت کې ورته اجازه ورکړل شو چې له زندان ووزي او پاتې وخت په کور کې په نظر بند کې انتظار کړي. هغه ته دغه اجازه د روغتیايي دلایلو په خاطر ورکړل شوې وه چې ډاکتران وکړی شي له مخ څخه د سرطان غوده لرې کړي. د مارچ په لومړیو کې عملیات وشول، خو وروسته یې روغتیايي وضعیت بیا خراب شو او د دوهم ځل لپاره عملیات شو چې له هغې راهیسې په کوما و.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د پاناما پخوانی دیکتاتور مانیول نوریګا د مړینې په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. اوس دوه اونیزې خپرونې لومړی د انصاف لټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کو زما د یک سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه خبروم. په دې خبرونه کې مو د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالۍ د یو خون کې سید طالب ستونزې راخسته ده. دا ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب ځمکه یې یو زورواکي غصب کړی ده. دی وایي د وکالو راهیسې حلې ځلې کوي خو ستونزه یې په ځای پاتې ده. دغه ستونزه مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خپرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورورستا نوم څه دی؟
زما نوم سید طالب د سید بابو زوی.
د کوم ځای خبرې کوي؟
د بالاغه ولسوالۍ سیاګر غوزان مراد پروان اوسیدونکی یم.
ستونزه او مشکل د څه دی؟
زما د اکا نما سید نسیم د سید عبدالله زوی یو قطع ځمکه زور نیولی ده.
د ځمکه څه وخت نیولی ده؟
اوه کاله کېږي.
د ځمکه اندازه د څومره ده؟ یعنی څومره ځمکه ده؟
درې مانه.
په دې وکالو کې تاسو کړي حکومتي ادارو ته د مراجعه کړې کوماریزه مریضه دي ورکړي؟
په ځاګه وکړه د مواد دوسیا په ورسوري سیاګر کې دا هغه سره چې موږ کن یا غاښ کړی دی په محکمه کې حاضر نه کې حاضر نه کېږي.
دولتي مقامات ورته جلب لیږي چې راشو دا موضوع حل او فصل کړي.
مواد دوسیا په ورسوري کې دا د محکمه کې دا محکمه توجه نه کوي.
هغه څوک دی؟ څه کار کوي او چیرې اوسیږي؟
په کابل کور لري ډېر واسطه زیاد لري دی لري.
په دې حصه کې ولسوال څه وایي؟
ولسوالۍ جلب کړی دی او ارواکي قمانډان ته حاضر نشي کوي.
اوس ستا غوښتنه څه ده؟ ازادي راډیو تاسو سره څه مرسته وکړي؟
زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي.
ته څه کاروبار کوې ورور؟
زه شیان کوم.
په دې سکه د واسطه کړي سمشران یا مخور خلق دی لیدلی؟
کیس وکای خدای شیش کس نه لرم هیڅ.
ستاسو ستونزه به ورسو د پروان ولایت مقاماتو ته به ورسو.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پروان د والی لوایان دی غلی وحیده شهکار سره شریک کړه. وحیده جان شهکار، په پروان ولایت کې د زمکو د غصب مسأله څنګه ده؟ ځکه داسې ویل کیږي چې په دې ولایت کې د زمکو غصب یو ستونزه ده. که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی؟
د زمکو غصب یوه ډېره ستونزه ده په پروان کې چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي. او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدی کوشش وکړي او جدی اقدامات ولې چې ځکه د ستونزه یو غټه مشکل او یو غټه ستونزه په پروان کېشته.
د دې ستونزه په ضد خو به مبارزه شوي. آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي؟
بله بله، لکه لکه ستونزه چې په ابتدایي کې وه هغه ستونزه حل شوې دي، خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي.
وحیده جان شاهکار، د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي آزادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جیری به ځمکه تقریبا له اوه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده. د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شئ؟
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري، خو دغه ستونزه د ده د سیاګرد ولسوالۍ کې ده. خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده، خو په پروان کې راشي، موږ به له نږدې څخه خبرې وکړو، انشاءالله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي.
دا وایي چې د ده د عریضې په اساس د ځمکې غاصب څو ځلې جلب شوی، خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ پې هم زور نه رسیږي.
انشاءالله چې حتما دغه د سیمو مشغول او تلاش کوو چې دغه ستونزه حل شي.
تاسو څومره کولای شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لار ورته ومومئ؟
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې بازي، او دوی کولای شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریکه کړي، او دا ورور هم کولای شي چې د نږدې نه راشي او موږ حتما ورسره ګورو.
وحیده جان، کدای تاسو ته مراجعه وکړي، هغه اسناد به وګوري او و به سیړي؟
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو.
د انصاف پلټه کې
د ازادي رادیو د انصاف پلټه کې د ځانګړي خبرونې درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو واوریدل چې یو ښوونکی وای ځمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې، څو کاله په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځېدلې خو نتیجه نه ده ورکړې، او دا مو هم واوریدل چې د پروان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي او مسأله به یې وڅېړي او د حل لارې چارې به ورته ولټوي.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونې ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دي، او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نیسم د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولای دی چې په ګټه به وورو.
پیغام می دغه دی د خیر سره د گیزاب ولسوالۍ د مخزو د کلیسه مرکز څخه خبر درته کوم، د بلجړي